السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولستن اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري پروانه یو ساعت پښتو خبرونه کې چې د عبدالله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي. دویمه نیمایي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. په لومړۍ نیمایي کې چې خبرونه او راپورونه ته ځانګړی ده اوري چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د سنگین د پیښې عاملین مجازات کړي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان خبرونه مرزي احمد زی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده سازی احمد ضیا مسعود د ولایتي شوراګانو له نویو غړیو وغوښتل چې د سولې، امنیت او د ولایتونو پرمختګ ته کار وکړي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د کابینې د اعلان ځنډېدو په هیواد کې ناامني او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې او د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او یوه اندازه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. پوره خبرونه د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده سازی احمد ضیا مسعود د ولایتي شوراګانو له نویو غړیو وغوښتل چې د سولې، امنیت او د ولایتونو پرمختګ ته کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په هغې غونډه کې وکړې چې د سیمه ییزو ارګانونو لخوا جوړه شوې وه او د یو شمېر ولایتي شوراګانو وکیلانو برخه پکې اخیستې وه. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې د ولایتي شوراګانو نوي غړي باید په کلیو او بانډو کې د خلکو اساسي ستونزې پیدا او بیا د حل په مقصد له اړوندو چارواکو سره شریکی کړي. د ولایتي شوراګانو لغړونه په داسې حال کې د غوښتنه کیږي چې حکومت ویلي پرختی او اقتصادي پروژې به لمړی په کلیو کې عملی شي سو خلک د بدلون احساس وکړي. له دې وړاندې د ولایتي شوراګانو د یو شمېر غړو په اړه انتقادونه دا وو چې خپلو ګټو پسې ګرځي او د ماکلینو د ستونزو هواري ته پام نه کوي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د کابینې د اعلان ځنډېدو په هیواد کې ناامنۍ او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې او خلک یې په حکومت بې باوري کړي دي. د مدني ټولنې یو فعال باري سلام د جمهور رئیس د سلوک کاري ورځو د ارزیابۍ په غونډه کې وویل چې حکومت په تېرو درې میاشتو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده او ټولې چارې په ژمنو متمرکزې دي.
صد روز مساوی است و تقریبا 6% کل زمان این حکومت. ما متاسفانه در 6% زمان کل حکومت کدام دستاورد بسیار زیاد قابل ملاحظه ای را ندیدیم به جز وعده هایی که داده شده.
هغوی همدراز ټینګار وکړ که چیرې کابینه په نږدې ورځو کې اعلان نشي نو دوی به لاریونونه وکړي. د کابل د امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او یوه اندازه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې د وسلو او نشه یي موادو په تړاوي بونوي کسان هم نیولي چې دا مهال ترې تحقیقات پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په نیول شوو وسلو کې 100 سلور میله کلاشینکوفونه او تومانچې شامل دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د اقانی شبکې و غړي وژل شوي دي. د ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اقانی شبکې دغه غړي په یو ډاټسن موټر کې سپاره وو چې هوایي حمله پرې وشوه. په ځین راپورونو کې ویل شوي چې د اقانی شبکې دغه غړي د تلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوځوای د دې هیواد په قبایلي سیمه کې په هوایي بمباری کې یو ډیر وسلوال وژل دي. د پوځ د وی اعلامیې لمخې دا حمله د خیبر سیمه د تیرا په دره کې د جنوري په 2 سوي دي. اعلامیه ذاته وچ په دې حمله کې د وسلوالو څلور پټنځایونه او یو د ځانمرګ بریدکونکو د روزلو ځای لمنځتللی دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي له هغه وروسته چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي تر 1200 زیات وسلوال وژل دي. د پاکستان پوځ او حکومت په لوا ملي شت واکونو تیر میاشت په پېښور کې پر شوونځي لړ ترورستي برید وروسته په قبایلي سیمه کې عملیات زیات کړي دي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمې په اوږدو کې د دواړو لورو پولیساتو پر یو بل ډزې کړې چې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه پکښې ووژل سول. د پاکستان پوځ وایي دا نښتې د جمعې په ورځ ناوخته وروسته له هغې پیل سوې چې هندي ځواکونو سیالکوټ ښار ته نږدې د توپونو په وسیله په برید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند تړون مات کړ. خو هندي چارواکي به پاکستان د دې نشټو په پایل تورنوي. پرون دغه جګړه په څو سیمو کې زوروري سوې او په نتیجه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د سرحدي سیمو سلګونو اوسیدونکو خپل کورونو وتلو ته اړ کړل. د امریکا لخوا پر شمالي کوریا د نوي لګول سوي بندیزونو له کبله دغه کمونیست هیواد پر امریکا اعتراض کړی دی. نن د کی سی این ای خبری اجانس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویلي د سپینې ماڼۍ لخوا د شمالي کوریا پر خلاف دوامدار او یو اړخیز عمل دا خبره ثابتوي چې امریکا د شمالي کوریا سره دښمني کوي. سپینې ماڼۍ د جنوري په دوهمه نیټه یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا د دریو ادارو پر ضد د نوي بندیزونو حکم کړی وو. په دې شرکتونو کې د شمالي کوریا د وسلو جوړولو شرکت او د استخباراتو اداره هم شامله ده. له شرکتونو سره پر لسو حکومتي چارواکو هم بندیز لګول شوی دی. د امریکا د مالیه د وزارت په وینا په دې خلکو کې هغه حکومتي چارواکي شامل دي چې په روسیه، ایران، سوریا، چین او نامیبیا کې ځای پر ځای دي. او د موسم له شکېدو سره په هغه سیمه کې چې د ایر ایشیا الوتکې لیدلې ونن پلټونکو ته زمينه برابر وسو چې د الوتکې ټوټې و پلټي. د انډونیزیا او روسیه څخه شاو خوانیوي غټه وهون کې وګمارل سول چې نور جسدونه ومومي. چارواکي په دې باور دي چې د لیدلې الوتکې د مسافرو جسدونه اوس هم په خپل چوکۍ پورې تړلې پاتې دي. غټه وهون کې د لیدلې الوتکې د پیلوټ ته خوني په ژغ سپټون کې ماشين په سیګرزي ترسو دا څرګنده سي چې دغه الوتکې ولې لیدلې و. د پلټنی ټیمونه پرون د سونار ماشينونو په مرسته د دې الوتکې څلور غټي ټوټې ومنلې. خو د تیزي هوا او سپوله کبلې ونه کړای سوچي او بو تک شته سي. تر اوسه د یو سل دونیو مسافر له جسدونو څخه د ډیر شو جسدونه مندل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې د خبرونو د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کړی پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورې چې د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د سنگین د پیښې عاملین باید مجازات کړي.
دا موضوع مطلق د دې ملي عسکرو دا جنایت کړی وو. د درو پوسټو ته د عوامو راتلو پر وړاندې
د اصلاحاتو حکومت له برخې کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي دولتي شوراګانو له نویو کاندیدانو وکیلانو وغوښتل چې د حکومت او خلکو ترمنځ د وطن په کومولو کې خپل مرسته وکړي.
اگر تمام کوشش ما در مرکز بوده باشه و ولایات و ولسوالی و قرا و قصبات ما فراموش بکنیم، اگر 13 سال دیگه هم سپری شوه باز هم ما نمیتونیم دستاوردهای مثبتی داشته باشیم.
د پکتیا په ګمرک کې هر شپه په اوسط ډول 3.1 میلیون افغاني شخصي جیبونو ته ځي. په دې اړه یو تحقیقي راپور لرو. د خبرونې دوی منیمایي هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شو. تاسو زموږه غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د سنگین د پیښې عاملین باید مجازات کړي. افغان سناتورانو وروسته هغه د سنگین د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه چې هلمند ته د مشرانو جرګې ورغلی پلاوي خپل راپور د دې جرګې غړیو ته وړاندې کړ. په سنگین کې تیر چهارشنبه د ملي اردو له پوسټې په یو واده د هوان ډزې وشو چې پکې شاوخوا اتیا ملکانو ته مرګ ژوبله واوښته. اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ لیدونکو صاحب.
ډیره مننه ستانګزه صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ځینو نورو ادارو په څیر مشرانو جرګې هم د سنگین پورستۍ خونړۍ پیښې خفګان څرګند کړ او ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د دې خونړۍ پیښې عاملین په نخښه او د قانون منګولو ته وسپاري. په مشرانو جرګې کې نن د سناتورانو بحث هم تر ډیره د هلمند د سنگین د وروستۍ پیښې په اړه باندې وو. مشرانو جرګې په داسې حال کې د دې کسانو د جزا غوښتنه وکړه چې هغه ولایت ته د هلمند سنگین ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې تللي پلاوي نن په عمومي غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ. د دې پلاوی یو غړی شیر محمد خونزاده وویل چې هلته خلک سره خبرې کړي، خلک ډیر درددلی، وویل چې شپږ دیرش کسان په دغه توغندیو کې چې د ملي اردو له دریو پوستونه ورتوغول شوي وژل شوي، او د سلو په شاوخوا کې نور هم ټپیان دي. دوی ویل چې حکومت باید دغه پیښه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. شیر محمد اخونزاده ویل چې هلته خلک سره خبرې کړي او دا ورته په ډاګه شوي چې دغه د واده والا کور مخکې د مخکې د ملي اردو پوستو ته خبر هم ورکړی و چې نن شپه موږ واده لرو، نو تاسو باید خبر وسئ. دوی ویل چې دغه خبرداري سره سره د ملي اردو له دریو پوستونه د دغه کور په انګړ باندې توغندي وشتل شوي او دغه مرګ ژوبله رامنځته شوي. ښه ده چې د ښاغلي شیر محمد اخونزاده خبرې واورو.
تقریبا شپږ دېرش نفره دوی وایي چې دا مشي لال شوي دي. دې اورېدلی وایي خو دا موضوع مطلق د اردو ملي عسکرو دا جنایت کړی و چې هغه خلکو وویل چې موږ دوی یوه ورځ تر مخ دوی ته خبر ورکوي چې موږ واده لرو دلته، تاسو په دې منطقه باندې ټک مه کوئ. د ډېر تعصب سره وایم چې دوی ډېر ظلم کړی و، د درو پوستو څخه یې د عوانونو راکټونه پر غورځولي او پر دې واده باندې تقریبا تر سل بالا زخمیان شي لانجه وکړه.
په همدې حال کې د مشران جرګې ځینې نور غړو هم ورته غوښتنې وکړې او حتی له ولسمشر نه دا وغوښتل چې باید د هلمند چارواکي برطرفه کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې هغه پلاوی چې د ولسوالۍ ته تللي د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا نه دغه راز دفاع وزارت لخوا نه د هغوی څېړنې به څه وښيي، خو په دې برخه کې باید وایو چې اوریدونکي به منتظر پاتې شو او په نورو ورځو کې به موږ دغه معلومات تاسو ته خپرو کړو چې د سنګین ولسوالۍ ته د نورو پلاو تحقیقات څه ښيي. سنګین ولسوالۍ کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د خونړۍ پېښه وشوه، نو له هغه وروسته دفاع وزارت دغه سیمې ته یو پلاوی ولېږه، ولسي جرګې پلاوی ولېږه، مشران جرګې هم د سیمې ته پلاوی لېږلی، خو هلته ویل کېږي چې د پېښې قربانیان اعتراض کړی دی او وایي چې تر څو چې ولسمشر د دوی د درد دوا نه کړي او د دې سیمې ته ور نه شي ورسره خواخوږي ونه کړي، دوی به د نورو پلاو په خبرو باندې ونه غولېږي او خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
بلې، د ازادي راډیو خبریال اسدالدین کور ودان چې د هلمند د سنگین د پیښې په اړه مو د مشرانو جرګې د نننیو غوښتنو په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړل. اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د بیانځیو په کلي کې د ملي اردو له پوستې نه د واده په مراسمو باندې د هاوان مسله باید جدا تعقیب شي او عاملینو ته سخته سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال البته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دی هم د اوس سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی دی، ستړي مشه په خیر راغلی. که وای چې آیا اوس هم په لښکرګا کې د سنگین د پیښې په اړه باندې د خلکو اعتراض دوام لري که څنګه؟
سنگین او د هلمند د نږدې ټولو ولسوالیو د اوسیدونکو هغه خیمه چې د اعتراض په ډول دولت مقام مخې ته درول شوې ده اوس هم ولاړه ده، او په دې کې لا هم د سنگین د ولسوالۍ د بیانځو د کلي هغه اوسیدونکي چې کالي تر اوسه د خپلو ټپیانو په وینو باندې سر دي، لړلي دي، پتنګ دي او ناست دي، په دې تمه چې خبری وکړل. هغه وویل چې پلاوی راغلی دی او د سنگین د دغه مترزو خلکو د یوې ډلې سره وکم په ملاقات اخته دی او دوی ته دنده سپارل شوې دی پلاوی ته چې معلومه کړي چې په سنگین کې د ملي اردو لخوا په دې واده باندې د عوانونه څنګه ولې توغول کېږي. البته د دې پلاوی په راس کې دولتمشر سلاکار عجدین محمد او په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی ملا عبدالحی اخوند دغه رنګه د کندهار څخه په ولسي جرګه
کې د کندهار خلکو استازي او اینه حال کې د کندهار د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم دي دوی تر اوسه پورې خبرو وخت
بلې
غواړي چې دا مسله تحقیق
ښاغلی دی دوی له خلکو سره څه ژمنې کړي دي چې آیا عاملینو ته به سزا ورکړي که څنګه لکه څنګه چې نن د مشرانو جرګې غړیو هم د عاملینو د سزا عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه دوی څه ژمنې وکړي له خلکو سره
زمو ترزانو دغه یو مشر بریالي نن ماته د د پلاونه چې د کابل راغلي یوازې تحقیق کول چې تر اوسه پورې د دوی سره د څنګه د خلکو سره خبرې روان دي او په دې اړه تحقیق کېږي خو د ولسمشر سره نن پر ټلیفون باندې هم د دې معترضو کسانو سره خبرې شوي دي او هغه ژمنه ورکړې ده چې سبا ته به د یو ویډیویي کانفرنس له لارې د دوی سره خبرې کوي او د دوی احوال به اخلي
کور ودان خغلی د روسي پښتنه تاسو به د وادل سیمینه چې د بیانځي کلای دی په هلته به هم احوال لري چې هلته وضعیت څنګه دی د غیجی خلک څنګه دی د کلی خلک څنګه دی په کوم وضعیت کې فعلا دی غوي کپلند تو
کړه نو کلی یو وسیدین ته ځایدار زنګ وهلی او هغه ول چې د بیانځو د کلی د سیمه دی و درې پښان ښکاری او ټول خلک هغه ته په حیرت او په درد او په غم کې دي او هر کور په استثنایی ډول یو یا دوه غړي د لاسور کړی دي او دوی دې ته منتظر دي چې هغه کسان چې د ښکارګاټ په ملي دي او د ولسمشر سره د کتنې او ملاقات غوښتنه کوي چې هغوی څه نتیجه په لاس راوړي او ولسمشر به دې غوښتل په څه ډول ځواب ورکړي
بله په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دی کور ودان ژوندۍ وسې قدرمن اوریدونکو مو ریدل چې د ازادي راډیو خبريال په حواله اوس هم په لخکرګه کې د سنگین د پیښې باره د خلکو اعتراض دوام لري او د ولسمشر لخوا مازف شوی پلاوی هم له دوی سره ژمنه کړې چې د دغه پیښې عاملین بنیسي او ډیر ژر به خغلې ولسمشر هم په ټلیفوني په کانفرنس لاري په دې اړه باندې خپل خبري ولري
از کابل تا زابل
نه هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه
خوس ازادي رادیو ته وګورئ چې په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ چپا او افنسل شر پنځه باندې خبرونه کوي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼه خو کول هم مدر سره هیروي پاتې د facebook.com/ازادي رادیو افغان حکومت وی د دوی هڅه ده چې پرختي او ټولنیز پروژې د ازل د کلی او باندونو پیل کړي د اصلاحات او خي حکومت ولې په برخې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد زیا مسعود ولایتي شوراګانو ته د بریالي وکیلانو د پوهاوی د لوړوالي په غونډه کې له دغه وکیلانو وغوښتل چې له کلیوالي او سیمه ییزو سیمو د پرمختګ لپاره له حکومت سره مرسته وکړي د ولایتي شورا وکیلانو بیا ډاډ څرګند کړ چې د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن کم کړي او حکومت باید په ځینو برخو کې د دوی اختیارات هم ورزیات کړي یوسف خان زدرانی په اړه راپور لري
د ښې حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د جمهوریت ځانګړی استازي وایي نوې حکومت به لکه د پخوا په شان یوازې پاملرنه په مرکز نه کوي بلکې هڅه به داوي چې ډېر پروژې په لرو پرتو سیمو او کلیو کې عملي شي احمد زیا مسعود چې د یکشنبه په ورځ د لس ولایتي شوراګانو تازه ته د هغوی د مسولیتونو دور پیژندلو په غونډه کې خبرې کولې او ویل چې په دې کار سره به د ولایتي شوراګانو مسولیتونه ډیر شي او هیله څرګنده کړه چې دوی به د خلکو ضرورت په خشان له حکومتي چارواکو سره شریک کړي ښاغلی مسعود ویل په کلیو باندو کې د پروژو عملي کولو سره به خلک په خپل سیمو کې بنیادی تغیرات وویني او په خپل حکومت به باور ډیر کړي
تا وخت کې انکشاف
چې پرختیا د کوچنیو اداري وحیدونو څخه د ولایت په سطح پیل نشي بدلون نارضي او کچیر زمونږ ټول هڅې په مرکز کې وي ولایتونه ولسوالۍ او کلی مو هیر کړی وي همغه شان چې دیالس کال تیر شول که دیالس نور کال نه هم تیر شي بیا هم نشو کولای مثبت بدلون راولو د ولایتي شوراګانو له استازو څخه وغوښتل چې له حکومت سره د اقتصادي او نورو ټولنیزو پروژو په عملي کولو کې خپل مرسته ډېرې کړي د غونډې ته چې له سلو څخه زیات د ولایتي شوراګانو نوي استازي د خپل مسولیتونو پیژندلو لپاره راغلي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځینو برخو کې د دوی صلاحیتونه ډېر کړي د کابل د ولایتي شورا استازي وقف الله روحاني ازادي رادیو ته وویل حکومت په داس حال کې دوی ته مسولیتونه لا ډېروي چې د څارنې څخه پرته نور څه نشي کولای
تاوخته
کې انکشاف اساسه چې پرختیا د کوچنیو اداري وحیدونو څخه د ولایت په سطح پیل نشي بدلون نارضي او کچېر زمونږ ټول هڅې په مرکز کې وي ولایتونه ولسوالۍ او کلی مو هیر کړی وي همغه شان چې دیالس کال تیر شول که دیالس نور کال نه هم تیر شي بیا هم نشو کولای مثبت بدلون راولو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د دې درې ورځني کانفرنس په پای کې به د ولایتي شوراګانو استازي له جمهور رئیس اشرف غنی سره وګوري او ورڅخه به په ځینو برخو کې د صلاحیتونو د لوړولو غوښتنه وکړي. د افغانستان د 34 ولایتونو ولایتي شوراګانې ټول 458 غړي لري چې په خپلو ولایتونو کې له اداري کارونو څخه څارنه کوي. په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د پخوانیو دوو دورو له کارونو څخه خلک بشپړ رضایت نه لري، نوي وکیلانو دا مسؤلیتونه اخیستي او د خلکو سره هم د پخوانی وکیلانو په شان د ډیرو کړو ژمنې کړې دي. خو دا چې بریالي شوي نوي وکیلان به چې دا ځل ډیره برخه ځوانان جوړوي په خپلو کارونو کې څومره بریالي وي او یا له حکومت څخه څه اضافه صلاحیتونه غوښتل شي دا به له وخت سره معلومیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د پکتیا په ګمرک کې هر شپه په اوسط ډول 1.4 میلیون افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي. دا چې له کومې لارې دغه کار کیږي په اړه زموږ همکار داود تپان یو تحقیقي راپور برابر کړی چې د ډنډې پټان د ګمرک مدیر په غږ چې د پیسو اخیستو پر سر یې له باور وړونکو سره لانجه ده پیلیږي. بله، لکه څنګه مو چې واوریدل د داود تپان راپور په دې اړه باندې چمتو دي چې اوس خبر شي.
چوس ډیر وای بیا هیڅ مشکل نه و.
یو مطلب کې دي چې یو ارګوروي لازره دي دوه ارګورو شل زده دي. نو وی دا نه نه لازره په کفان دي کې دا غده کفان دي. زنور مسولیت په غوړ نه شم خپل.
دا په ډنډ پټان کې د ګمرک د مدیر غږ دی چې د مالوډونکو سره په ناقانونه ډول د پیسو اخیستو پر سر لنجه ده او وایي چې که پیسې ورنکړي نشي کېدلی موټر ترې تیر شي. یوازې د پټان ولسوالۍ د ګمرک مدیر نه دی چې په ښکارا بډې اخلي. هره شپه د ګردیز له لارې مرکز کابل ته نږدې سل باردار موټر پرته له دی چې ګمرک شي د پکتیا ګمرک لخوا ګمارل شوي کمشین کارانو په واسطه اړول کېږي او د دې ټولو موټرونو پیسې شخصي بونو تزی. دا پکتیا ولایتي شورا پخوانی او سنی وکیلان، مدني فعالان او ځینی قومي مخبر په ګمرک کې د شته پسات خبرې نه یوازې چې تاییدوي بلکې ډیر اسناد هم در رسنیو په واک کې ورکوي او وایي چې هر شپه په اوسط ډول 1.4 میلیون افغانۍ شخصي جیبونو تزی. په یاد اداره کې د شته ستونزو د راسپړلو د وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخبرو د خبرو رښتینولي معلومولو په خاطر د دې ولایت له ډنډې پټان څخه نیولې د تیرې کنډو پورې په بېلابېلو وختونو کې د ولایتي شورا ځینې وکیلانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره موږ په شریکو سفرونو کې ولیدل چې هر شپه پرته له ګمرک کېدو موټرونه د هوایي پیسو په بدل کې پرېښودل کېږي. دا ګردیز ختیځ لور ته په یو سړک پرتو نه ولسوالۍ پر لور که سفر پیل شي نو دا بیلابیل ولسوالۍ په وړو خارګوټو کې په لسګونو باردار موټر پرته له کومو تخنیکي او یا نورو ستونزو د شپې په انتظار ولاړ وي. دغه ولاړ اکثریت موټر چلوونکي بهانه کوي چې موټرونه یې خراب دي، خو دوی د شپې انتظار کوي او ټول موټرونه په یو ځای د ګمرک مسؤلینو، تجارانو او نورو شریکبانو په واسطه په قاچاقي ډول لیږدول کېږي. ازادي راډیو څه وکړه چې په بیلابیلو ځایونو کې ولاړو موټروانانو سره خبرې وکړي، خو له ګردیز نیولې ان تر ډنډې پټان پورې ولاړو ډرایورانو نه غوښتل چې خبرې وکړي. خو همدغو ډرایورانو بیا د شپې ناوخته 9:30 بجې چې پرته له ګمرک په هوایي اسنادو تیرېدل او له موږ سره ملګرو وکیلانو، پولیسو او نورو مرستندویانو د تیرې کنډو په سیمه کې ودرول، داسې وویل. کاغذونه په 2 بجې درته درکړل؟
اوس ماخام نه مخکې.
ماخام نه مخکې چې درکړې ته خو سره روانې اوس په کم 9 بجې دي.
لکه مو حالته اوس مې یو تیر وښ کې د بلارې لګیا هم بیا هم لارې اوس ولا بیا مې کېدای شي بار ودرېږم او تیر نه مشکولې جو داسې خوم به وزم اوس بیا درېدم خو دا غزي دي ملګر مخکې به ودرېږو.
مزدګار ټیم کې راغلم چې زما مدیر سره خبره کوم ته ګمرک کې تکامل او چې زما به توکل
دا ګمرک چا درته وکړ
کمیشن کور پر چا مې وترستولې وکنه
دا موټر لیدلې
و موټر بیا مزدګار کې چې ترپل ته نه ډاټ کې بیا مې دوی چنډي او تخلاص کړې بیا یو کس په ګرځېدل او بس به چې تا
دا د شپې اتې نیمې بجې دي ته اوس راغله
خو خو ما خو بس ګمرک دومره دوی هغه نه نور مو څه په پی
ما زما مزدګار راغلم او اوس اتې نیمې بجې دي ته اوس روانې
خو خیر مو خو لا مو خپل لاره خرابه ده لسونه دا غدیدم
خو اوس دا دستون زپچا کیده
یا گمرک یا کمیشن کار
دا دغه موټر چلوونکو د خبرو په بنیاد چې دوه شپه په لسګونو به گمرک موټر د کمیشن کارانو او گمرک چارواکو لخوا گمرل شوی کسانو په واسطه له پولیسو تیروي. د دغه ادارې د فساد په اړه د ولایتي شورا پخوانی رئیس قایسته جان هادی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی د ټیلر موټر نه خپل مدیر دی گمرک د ټیلر موټر نه پاو کولا دا پنځه سوه ډالر خالی کار مالی ورکړی وي او د لاسټرا موټر نه دوی دوه نیم سوه ډالر اخلي.
نوموړي دا هم وویل چې په اوسط ډول هره شپه سل موټر له دې لارې تیریږي چې شل یې ګمرک او پاتې دور له ګمرکه خلاص او پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د ولایتي شورا نوي وکیلان هم د عادي د خبرو په تایید زیاتوي چې د ګمرک د فساد په اړه له دوی سره شته اسناد به وخت په وخت افشا کړي. د ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری
ګمرک کله چې کوم موټر ګمرکوي هغه دی یو وزن چې کوم موټر کې په ویسه باندې نه کیږي دوی ته د شخصي د جوب خاطر باندې هغه وایي چې دولت نه ځي شخصي دوی خپل شخصي منافع او شخصي پیسې تر اخلي دغه کم ګمره کیږي. یعنې دا مانا چې په موټر کې څلوېښت تنه شپږ دېرش تنه یا دوه څلوېښت تنه وي هغه شل تنه حسابېږي یا نورې باقیمانده پیسې دوی شخصي خپل منځ کې آیفون ایف کوي.
د دغه شورا یو بل غړي تاج محمد منګل چې د ګمرک د فساد څارلو په موخه له ازادۍ راډیو سره په ځینو ورځنیو شپېنه سفرونو کې شامل و هم وویل
موټر چې ګمرک کیږي د یو خوی د وزن په اساس نه ګمرک کیږي. د یو موټر ګمرک شي دغه موټر کله چې ګمرک تیریږي دغه پلی خلاصېږي بل موټر ته بسته کیږي. یعنی یو په لویه کچه فساد موجود دی. خو موږ خپله هڅه کوو تلاش کوو د ولایتي شورا د ټولو وکیلانو سره په ګډه چې دا موضوع راوسپړو او دغه کومه ستونزه چې دا کوم فساد چې دی
د ازادۍ راډیو ځینې همکاران چې د پکتیا ډنډي پټان ولسوالۍ ته ورسېدل نو په لاس یې ځینې داسې ویډیوګانې هم ورغلې چې پکې د ګمرک مدیر د پیسو غوښتنه کوي او وایي دغه پیسې د ځان لپاره نه د نورو چارواکو لپاره اخلي.
رئیس چی پیسی غوڑی رئیس تا بیمی گردیستا وارولو تا بی جنہ دو مشکل آن
قماندان امنی تا و لسوال تا مدیر امنی تا دا کل تا قماندان امنی دا پستا لیست ویر کبی اما از را دیمیش دی پلیستی ساب کبی زی جی با دیرکم.
موږ د دغه ویډیو په اړه په ګردیز کې د پکتیا د ګمرک له رئیس صدیق احمد خیل څخه معلومات وغوښتل خو په اړه یې هیڅ ونه ویل. خو د ولایتي شورا د پخوانیو اوسنیو وکیلانو په ګمرک کې د شته فساد په اړه یې وویل
ولایتي شورا خبره کړې د دوی خبره ډیره دی وخت سره سمه ډیره د حقیقت نه لوي نه وه ځکه چې رښتیا زما د راتګ نه دلته وړاندې په دې ګمرک کې فساد وه. خدا پسات تنها دی گمرک دی مامورینو په وجود کې نه و، د ولایتي شورا دی محترمه وکیلانو په وجود کې و.
نوموړی دا نه ردوي چې په ګمرک کې فساد نشته خو په دې اړه چې هره شپه په لسګونه باردار موټر له دې لارې مرکز کابل ته پرته له ګمرک یا په هوایي پاڼو ځي چپه خوله پاتې کیږي او هیڅ نه وایي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي په خیبر ایجنسۍ کې په تازه هدفي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه یو دېرش سخت دریځه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دوی همداراز ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو څلور مرکزونه ویجاړ کړي او په خبرې په وژل شویو کې ډېری ځانمرګي بریدګر دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو او په تنځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو د شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرادرې کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو دېرش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې په سیمه سیمه کې ترهګرو سلور پټن ځای نه هم لمنځه وړي او په خبرې چې په وژل شو کې ډېری شمېر ځانمرګي برید کردي. د خبرې ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني الوتکو د خبرې ایجنسۍ پر بېلابېلې سیمو درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. د پاکستان پوځ وایي چې دا هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او په وژل شو کې ځینې بهرني وسلوال هم ښیي، خو د هویت په اړه یې کره معلومات نه دي ورکړي. خبر ایجنسۍ د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه دا چې په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو بېلابېلې ډلې او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې جنګیالي میشتې، چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي. پاکستاني ځواکونو په داسې حال کې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات چټک کړي، چې پاکستاني طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او شاوخوا شل تنه پکې ووژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې هیواد په ډېری ښارونو کې هم تلاشي عملیات روان کړي، چې په ترڅ کې تر دې دمه د سلګونو مشکوکو کسانو او د ترهګرو د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. پوست چې د تیر کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او له اکتوبر راهیسې په خیبر ایجنسۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې تر دې دمه په دغو سیمو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د دغو سیمو 90% برخه له وسلوالو پکه کړې ده. خو د دې هیواد د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا د پوځ اداو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله د پاکستاني الوتکو په تازه بریدونو کې د وژل شو وسلوالو د اداو په اړه خپلواکو ځایي سرچینو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو د دې پښتو یو ساعته خبری خپرونې د راپورونو خبرونو برخه پوره شوله. له دې وروسته لنډ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي او له هغې وروسته اقتصادي خبرونه بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروي.
تیر ماښام نامعلومو کسانو په هرات کې د پاکستان د کنسلګری پر لور لاسي بم ورغورځولی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ په یوه شارګوټي کې شوونکو ته د مځکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار سرحدي پولیس وایي د خانشین ولسوالۍ څخه 115 کیلوګرامه تریاک او 870 کیلوګرامه چرس ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوځ وایي د دې هیواد په قبایلي سیمه کې په هوایي بمباري کې 1 وسلوال وژلي دي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمې په اوږدو کې د دواړو لورو پولیساتو پر یو بل ډزې کړې چې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه پکې شو وژل شول. د امریکا لخوا پر شمالي کوریا د نوي لګول شوو بندیزونو له کبله دغه هیواد پر امریکا اعتراض کړی دی. او د موسم له شکېدو سره په هغه سیمه کې چې د ایر ایشیا الوتکه لوېدلې وه، نن پلټونکو ته زمينه برابره سوه چې د الوتکې ټوټې وپلټي.
محترم اوریدونکو، په مکړې اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون چارواکي وایي پاکستان ژمنه کړې چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیټي مالونو د واردولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خون عامل رئیس توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د تللي افغان پلاوي او پاکستاني چارواکو ترمنځ پریکړه وشوه چې نور به د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته لراتلونکو مالونو د پاکستان دننه پیسې نه اخیستل کېږي، کنټینرونه به نه درول کېږي او پولي ضمانتونه به له سوداګرو په بیلابیلو پلمو نه اخیستل کېږي. ویل شوي دغه پریکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د تړون په 15 غونډه کې وشوه. شغلی باوري زیاته کړه چې پاکستان په تیرو دریو کلونو کې دغه تړون په پام کې نه دی نیولی. د کرنی او مالداری وزارت وایي چې د چرګانو د غوښې تولید په هیواد کې زیات شوی دی. د کرنی او مالداری د وزارت د ویټرنری د څنګ مسول ډاکټر نور رحمان نن ازادي راډیو ته ویل چې هر کال 15000 ټنه د چرګانو غوښه د هیواد دننه له فارمونو لاسته راځي چې دغه تولید ورستر بلی مخ په زیاتېدو دی. د کرنی او مالداری وزارت وایي چې د چرګانو د غوښې د تولیداتو د زیاتېدو لپاره د چرګانو د اصلاح شو خوړو پروګرام پیل کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني رزین بهرنوي اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني یو 15 پوله، یو یورو 9 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او 15 پوله، زر ایران تومان 14 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د خولې د بدبوئی او د یو شمیر ویټامینونو د ګټو په اړه غږیږو. زه ناجیه سپایم او د خبرونې په لومړۍ برخه کې د خولې د بدبوئی په اړه غږیږو او د انتنی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی را سره په سټوډیو کې دی. تاسو ته به په بیلابیلو برخو معلومات درکړي. بدبوئی ډیر لاملونه لري چې له هغوی څخه د هاضمي سیستم خرابوالی، د وینې شکر زیاتوالی او ځیګر ناروغي د یادولو وړ دي. د خولې بدبوئی د ځینو ناروغیو سربیره غاښونو ته پاملرنه نه کول د خولې مختلفې ناروغۍ او د خولې د وچوالي له امله هم رامنځته کیدی شي. د خولې بدبوئی د لمنځه وړلو لپاره د ورځې دوه ځلې باید غاښونه برس شي تر څو خولې کې پاتې غذایي مواد، بکتریا او لمنځه تللي حجرې وینځي. خو په یاد ولرئ د خولې بدبوئی د غاښونو خرابوالي له امله هم پیښیږي چې باید ډاکټر ته مراجعه وشي. په دې اړه به نور معلومات له ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی څخه واورو او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
ډیره مننه.
تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړای او دا اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیره دی 0995 25 30 بل شمیره ده 0 2 2 5 5. ډاکټر صاحب، د خولې د بدبوئی عمده لاملونه اساسي له نظر سره دي؟
درنه اوریدونکو سلام سره وایم، باید وایم چې د خولې د بدبوئی عاملین لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ډېر اهم مهم لاملونه دي چې کچېرې یو شخص په منظمه توګه د خولې حفظ صحه ته یا د خولې پاکوالي ته منظمه توجه ونه کړي نو بعض بکتریاګانې دي چې یا بعض میکروبونه دي چې په خوله کې رشد کوي او سبب دی بدبوئی د لامل د بدبوئی ګرځي په خوله کې. همدارنګه انداس نور عوامل هم شته دي چې ورسره بعض عوامل لکه بعض سیستمیک امراض لکه تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، د ځیګر امراض، د ګردې امراض، د پښتورګو امراض، البته همدارنګه نور عوامل هم دي چې کدای شي چې یو شخص سترس یا خپګان ولري، یا مثلا د بعض دواګان استفاده کوي چې بعض اکثره دواګان دي چې تر سرور سو نه زیات د هغه دواګان دي چې د خولې د وچوالي سبب ګرځي، چې په هغه صورت کې د خولې غدوات نشي کولای شي چې په کافي اندازه هغه افرازات لعاب د خولې افراز کی، نو ده هم کدای شي سبب دی بدبوئی وګرځي. خو عمده عامل هغه دی چې کچیر یو شخص منظم توګه برس لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورځ کې دوه ځله یا پاست ډوډۍ نه خصوصا د شپې طرفه منظم خپل غاښونه برس نکي یا مسواک نکي، نو د خولې بدبوئی عوامل ګرځیدل شي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تحصیل ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی څخه اوریدل چې د خولې د بدبوئی د بیلابیلو لاملونو په اړه تاسو معلومات درکړل. دا چې د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي د تبورس سره زو خو د محلي اوریدونکو په لیکه کې لرو د تورزو. السلام علیکم. میرا بانی وکړه. السلام علیکم. میرا بانی وکړه. خا په بخښنه سره چې د دوی اړیکه پرې شو لکه چې ډیر منتظر پاتې شو. نو ډاکټر صاحب، تاسو د عواملو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل، دا چې مخنیوي څه کې سره کم تکیږي په دې اړه یو څه وضاحت ورکړي.
د خولې د بدبوئی لامل لکه چې موږ مخکې اشاره ورته وکړه.
ډاکټر صاحب، نقیب الله خان له روزګان ولایت نه پلیکا کې د تورز او بیا ډاکټر صاحب. السلام علیکم. مهرباني وکړئ سږ غږ اورو.
خورجان تاسو ډاکټر صاحب اسلام الله وړاندې کوم. د ډاکټر صاحب څخه مشوره دغه د خولې
ما خونه بس دا سپین سپین داغونه پیدا کوي خرابې دي نو د همیشه وخت دغه بس کېږي دا سپین سپین داغونه پیدا کوي خرابې دي چې دا څه قصور دی ډاکټر صاحب مشتر داره چې د دې جواب راکړي او بل زه په ورځ کې یوه پله بس مسواکم او دغه برس م کاروم وروسته لارې هم د خولې څخه لر لر بدبوي زیات نو چې دا قصور دی
بلې نقیب الله خان ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نقیب الله خان اور تاسو کوم داسې کوم مخ مریضان شوی نه یاست مثلا چې تاسو مثلا شفخانه ته تللی یا بستر شوی یاست مخ کې کوم مریضی نه تیر کړی نقیب الله خان پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دوی اشاره وکړه چې په خوله کې څه داغونه لري دا داغونه ورته پیدا کیږي امکان لري چې دا موکو پلیکیا ورته وایي په صدا دی طبي شاید هغه یې خو په هر صورت دوی یو بل شي ته اشاره وکړه چې دوی په نسوار باندې روږدي دي چې زیاتر نسوار هم په هغه تباکو یا په هغه موادو کې راځي چې سبب د خرابېدو د غاښونو ګرځي کسه هم دوی منظم هم خپل غاښونه برس کی ولی دوی نشي کولای چې هغه مواد چې په نسوار ترکیب کړي هغه په مسواک سره دوی برطرف کی یا هغه خوراک چې دوی وکي دوی په اسانۍ سره په نسوار باندې په مسواک باندې یا په برس باندې دوی برطرف کی نو د دې لپاره به خدای شي نقیب الله جان رور باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې دوی پیسواد پیډونټایټس ورته وایي کی امکان لري چې دوی التهاب د بیره ولري نو دا التهاب امکان لري چې دوی اډوکې ته سرایت کوي بل اخر دوی خپل لاس خپل غاښ د لاس ورکړي نو په دې خاطر باید دوی د غاښ ډاکټر سره مشوره وکړي او نسوار هم باید قطع کړي
بلې من رحمت الله خان مهرباني وکړئ سلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام خو دې څنګه مته جوړه ده
خیر اوسې من ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ساسی غاور او رحمت الله خان کومه پوښتنه لري ل ډاکټر صاحب نه نو مهرباني وکړئ دوی اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب د مخنیوي لپاره کاوریدونکو ته معلومات ورکې به هم
د خلیت باید د بویل مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې شته دي اول لکه مخې چې اشاره ورته وکړه دوی هر شخص هر فامیل هر غړی د فامیل باید متوجه دي ته چې منظم باید خپل غاښ برس کړي خپل اولادو ته باید منظم سپارښتنه وکړي چې په ورځ کې دوه درې ځلې خپل غاښ برس کړي یو لارې هم دغه ده او په زمین کې دوی باید په دې باندې اکتفا ونه کړي دوی باید منظمان په کال کې او دوه ځلې یا درې ځلې باید د غاښ ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل غاښ باید دوی منظمان په منظم ډول سره چک کړي او هغه عامل چې غاښ د غاښ ته خرابېدو او د بد بوی د خولې پیدا کېدل عامل ګرځي لکه نسوار سګریټ نور دخانیات نه باید دوی په کله کډډه وکړي
بله توخی له زابل ولایت نه السلام علیکم
وعلیکم السلام توخی د زابل ولایت څخه سره په تماس کېم د ازادي رادیو کول کارکونکو محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو خپل د مینې ډاکټر سلام وړاندې کوم
علیکم سلام مهرباني وکړئ توخی صاحب
یو پیغام لرم او ټول اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب خو یو پوښتنه لرم پیغام مې دا ده چې بعضې مرضونه داسې وي انسان ته پخپل یو تکلیف او زحمت وپېښوي دا خو د ده خپل کار ده او یو د خولې داسې مرض ده چې دا و نورو انسانانو و نورو انسانانو ته هم کله کله تکلیف ځینې پېښېږي لکه څنګه چې په یو مجلس کې ناست وي یا په یو مکتب کې د یو چا پر څنګ وي یا له خپل کور سره یو ژوند د زندګي
نو باید ضد ټول انسانان او ټول خلک دې کې کوشش وکړي چې د خپلې پاکوالی بالکل مراعات وکړي. څنګه چې ډاکټر مسواک وهم دا یو سنت طریقه هم ده، ډېر ثوابونه هم پر مرتب دي او د خپلې بوی دې هم وکړي او د مسوارو باید احتیاط وکړي. نو ډېره ښه خبره به دا وي چې هر څوک خپلې خولې د پاکوالي بس نظافت او پښتانه له محترم د ډاکټر
خپل پښتانه مطرح کړي
ما کله کله سړي
مهرباني وکړئ
پښتانه نه دا چې ما اوري کله کله مسواک هم وهم خو تر هغه سربېره باندې هم داسې شان وخورم چې هغه یو ثاني سي لري یا داسې نورې یو ثاني سي ګولۍ خو هغه په هغه وخت کې کافي چې هغه تمام سي بېرته زما اوري لیمیتېږي. نو د دې سبب څه ده؟ د بواسیر و مرض هم له اوري وینې کېدلو سره یو اړیکه او تاثیر لري که نه لري، او څه ډول میوې او څه ډول خواړه چې موږ وخورو د خولې د ب په مخنیوي کې مومد او مفید واقع کېږي.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د توخي ورور پوښتنه تاسو واورېدل.
توخي ورور ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ډېر ښه پیغام درلوده. د دوی مشکل اصلا دا دی چې دوی بیره وینې کېږي هر وخت چې دوی دته هم متوجه شوي دي چې د وقایې لپاره دوی ویټامین سي اخلي، خو بیا هم سرلدې هم د دوی زما وینې کېږي. نو اول خو مهم دا دی چې دوی مسواک وهي یا مثلا برس باید د یو د غاښونو متخصص ډاکټر سره باید دوی یو ځل مشوره وکړي چې دوی څنګه مثلا برس یا مسواک استفاده کړي. یو دا او بل دا چې کچېرې دوی مثلا دخانیات مثلا سګرټ د شان باندې روږدي، نو دا هم سبب د تخریش د زامن ګرځي، سبب د خرابېدو د غاښونو ګرځي. دا هم کېدای شي چې په داسې حالاتو کې زامه وینه ورکړي. خو په هر صورت دوی بل مشکل ته هم اشاره وکړه چې د بواسیر مشکل، هغه هم باید د جراحي متخصص سره باید مشوره وکړي، او په زمین کې دوی باید یو د وینې ټیسټ هم وکړي. د داخلي د ډاکټر سره هم دوی باید مشوره وکړي د وینې ټیسټ د لپاره، چې مثلا دوی مکمل ټیسټ دی وینې باید ماینه شي چې څه مشکل په وینه کې ونه لري. نو دا غدري شان دی منظم په پام کې وساتي، ان شاء الله مشکل راځي.
بلې، د توخي ورو ریو پښتنه دا و چې کوم خوړو څخه باید استفاده وشي.
په صورت عموم کچېره ما مخکې هم عرض وکړ د خولې د بدبوې لامل یو داده چې خولې وچه ده. منظم هم کدی مثلا د پاکو بونه استفاده وکي، دوی د بدن ته هم ګټه رسوي، او دوی که پس د ډوډۍ خوړلونه هم خپل خو مینځي، یعنی که دوی دومره وخت مساعد وختونه لري چې دوی مسواک یا برس وهي، دوی که منظم خپل په اوبو باندې مینځي، دا هم ډېر مسره لار ده. او د دې څنګ سره چې دوی خوړه خوري، کچېره میوه او ترکاری سابه ورسره یو ځای وخوري، میوه او سابه ډېر موثر دي.
بله، ډېر مننه. وحید الرحمن له کونړ ولایت نه، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
علی رحمن له کونړ ولایت
نه. او رساتي غاګور، مهرباني.
بله، مې دې تکلیف نه لرم، ګور دې نه لرم، جګر نه لرم، او غاښونه مې مروغ دي، به هم بوي کوي.
او ډاکټر صاحب نو حتمان ساسي پختنه دا چې علت څه ده، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وای دا همون روره یو مامخي چې شراب کوي، یو عمده علت دا دی چې باید تاسو ټول کورنۍ باید خپل حفظ صحت متوجه اوسئ، خصوصا د خولې پاکوالي لپاره. اغه منظم طریقې چې ما مخکې عرض وکړ د لپاره باید متوجه اوسئ چې منظم برس مسواک وهي، د ډېر مهمه ده. په زمین کې ما مخکې هم اشاره وکړه چې بعضې سیستمیک امراض هم دي چې کېدای شي چې متواتر منظمن یا په صورت کرونیک یا مزمن سره سبب د بدبویي د خولې وګرځي. نو دوی قضاوت دوی د خپل ځان لپاره کفایت نه کوي، دوی باید یو ډاکټر متخصص ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، خپل معاینات باید ټول تکمیل کړي. مثلا داخلي ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، ځکه بعضې سیستمیک امراض دي لکه د زګر امراض د پختور ګامراز چې دا هغه توکسین مواد چې په وجود کې دي هغه نشي دفه کولای خو د اروپا دا مشکل نه خو په صورت عام زده خپل ګرانو وطنوال ته د اشاره کوم نو هغه نشي دفه کولای امکان لري چې د خولې د بدبوي سبب وګرځي بعض عامل دي یا بعض دواګان چې موږ کې همیشه راوکا چې سبب دی بدبوی د خولې ګرځي نو په سره لاندې چې دی ول چې خاص مشکل لري مثلا بیا هم یا ول د خپل حفظ سید خولې ته باید متوجه اوسي او بل دی د خپل صحت باره کې یو بل متخصص ته باید مراجعه وکړي چې معاینات تکمیل شي چې دغه ناینم دی مطمئن شي.
بلې ډاکټر صاحب سړنو ثابته کړي چې بچای کې د پولینیفول په نامه مواد موجود دي چې په خولې کې د بدبوی زیاتیدونکو بکتریا زیاتې دو مخه نیسی ساسی لنظر د چای و استعمالول سمره گاتی لری
بصورت عموم چای که شین چای به اصطلاح که تور چای دا د وجود د فار ثابت شوې دی یعنی ګټور ثابت شوې دی هم د زګر د فار ډیر ګټور ثابت شوې کړي بعض ټوکسینونه لکه تاسو چې اشاره ورته کړه بعض بکټریاګان یا میکروبونه هم د پاتو په سیستمک ډول د باینوري او هم په زمين کې هم په خوله کې د باینوري نو بده کې هیڅ شک نشته دی نو دوی کولای شي په منظم ډول سره هم د اوبون استفاده وکړي ځکه موږ هم وویل چې او به هم ډیره مؤثره دي هم خلو منزل لپاره هم د خو د بوس د سخت لپاره هم د چای سکلو لپاره چای سکل هم مؤثره ثابت دی شي خو باید بیا هم وایم چې مسواک او برس د لیات باید دوی یادونه باسي ځکه امکان لري چې کچیر چای زیات استفاده شي امکان لري چې د غو رنگ هم بدل شي نو د خاطر باید منظم دي مسواک او برس.
ډیر مننه ارشاد ورداګونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رشاد یم.
مهرباني
وکړئ. مشخصه ځکه چې تاسو نه خنډ زموږ ته دا چې دا په هغه په رشاد کې د امیر رسیدي دا سره چې چې دا ولې رسیدي دا خو خو په ټول کې لري چې نه برسکي دی نه کېږي دا خو کوم مشکل نه دی دا چې امیر رسیدي موږ ته سره چې دا څنګه نو ته لري دا سره په وخت نو وخت یې دا څه مشکل دی
من اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې
ارشاد ورته باید دا وایم چې د شندو اتل د البته د هم مستقیما په افس صاحبان افس سیټ ارتباط نیسي یعنی اورل هایجن چې په مجموع کې په خله کې مثلا باید حفظ سیټ متوجي شي دا ډیر مهمه برخه ده د دې لپاره کله شي چې سبب د دې دانو ګرځي چې د عامل په اصطلاح تیبي کې هرپس کمپلیکس ورته وایي کی دا کدی شي چې د افسې د خرابول لامل یا مثلا د استرس یا خپګان لامل یا د ډېر روحي فشار لامل امکان لري چې من سره شي دوی باید عام تام خپل د افسې ته باید ډېر پام وساتي خصوصا د خپل افسې ته او د دې د البته دو دانو د لپاره دوی باید ډېر پام وساتي چې دانې میکروبین شي دا وخت لري په ظرف دوه درې ورځې کې دا حقیقي او که چیرې مثلا دوی خپل حساسیت متوجه نشي امکان لري چې دا باز نور سیستمیک امراض لامل وګرځي.
عزت الله میناپال غزنی ولایت نه په لګه کې دا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري په دې برخه کې.
د مالي لاسته څنګه د پوښتنه ده چې دا سګریټ څکول په اعصاب باندې تاثیر لري؟
ښه، په اعصاب باندې تاثیر لري. تاسو پوښتنه هم داسې ده؟
د پوښتنه ده چې د حافظه کمزوري کې تاثیر لري؟
ښه، که هم د موضوع سره د اړخ نه لري خو به هم که ډاکټر صاحب تاسو کومه مشوره لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وکړه دې ټکی ته چې سګریټ تمباکو دا هم د انسان لپاره ډېر خطرناک امراض منځ ته راوړلی شي.
او په ذهني کمزورتیا کې څومره ونډه لري؟
طبعا انسان چې کله وابسته شي یعنی احتیاط پیدا کی نو که چیرې هغه دخانیات ولو که سیګریټ یا مثلا هر شی دوی ته ونرسیږي، دوی یو نو حالت نارامۍ سره مخامخ کیږي چې دوی نشي کولای چې په منظم ډول خپل کار ترسره کړي. نو طبعا په دې اساس باندې منفی اخیزه لري چې یو همدغه ده چې دوی احتیاط مخه کوي، چې دا احتیاط خپله معیوبیت دی، نو دوی باید د دې نه ډډه وکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې ویل کیږي چې په ډېرو خلکو کې د خولې بدبوی ذهني فشار له امله هم رامنځته کیږي، نو ایا ستاسو له نظره هم دا کوم رول لري؟
بله، خب هغه لعابیا غدوات یا حجرات په خوله کې دي چې سبب د افرازات د مایع ګرځي، یعنی خوله مرطوبه ساتي، هغه مستقیما په اعصاب سره ارتباط لري. کله چې په اعصاب کې البته دوه خودکار اعصاب چې پاراسمپاتیک او پاراسمپاتیک دي، پاراسمپاتیک سبب دی ګرځي چې نور اوارزم لري، یو اوارز داده چې سبب دی وچیدا د خولی ګرځي، نو دا وچیدا د خولی کې سبب شي بدبوی من سره ولی. نو په دې کې ویل شو چې استرس، خفګان، روحي فشار مستقیم د سر اړیکه لري.
ډېره مننه. له هنمن ولایت نه یو ورېدونکی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه یې؟
مننه ډېره زیاته مننه. ځانم معرفي کړئ.
بورجان د هلمن ساتر پټنس کې تاسو ته او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني.
پښتنه می دار خورجان لغه شو په بخ کې خو زه خپل غاښونه می تل جړ یو خو می سبوي کوي. او کوم دخانيات دا یو پښتنه او یو بره راشي موضوع نه خوایي چې بهر نه بل پښتنه کوم.
وروره دغه پښتنه د کسر نه مطرح کیږي ځکه غږ دی پرې شو یو څه منګه ونه خسته لږه پښتنه لسره مطرح کیږي دغه ول نه پښتنه.
اول نه پښتنه دا چې ما خپل غاښونه چې ډیر جړ دی اوس یم باشه شپورش توش کانو یم او غاښونه مې د بینه وځي یو دوه وخت خراب شوی يم دي او کوم عمل هم نه کوم تل د شي جوړ دي.
مننه. او بل پختنه مو په کوم برخه کې؟
بل پختنه کې د روحي تشات پاک نه زت زيني مشکل لرم کوم وخت کې بيدې مم داسې عمل کې بيدې چ نه یم سر کې داسې بزاره یې بس دې په ځان مو تر بتکې نو کډ ډاکټر زکه مشوره راکې.
حتما ډاکټر صاحب تاسو یو سم مشوره درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د بورجان ور پښتنې په ځواب کې باید دا وایم چې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د خولې حفظ الصحه یا پاکوالی ډېر مهم دی. طبعا چې دوی کله خوراک کوي یا څښاک کوي که چیرې منظم ډول دوی حفظ الصحې ته متوجه نه شي، مسواک ونه وهي، په ورځ کې دوه ځلې برس ونه وهي، نو دا سبب د تغییر د رنګ د البته تغییر د رنګ ګرځي او بوی هم من سره وړي. او دې سره بس دواګانې هم دي چې که چېرې استفاده شي امکان لري چې د غاښونو رنګ بدل کړي. دوی 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 ته دا ضرور دي چې دوی باید د غاښونو ډاکټر متخصص ته مراجعه وکړي او دوی باید خپل غاښونه چې باید چکی د رنګ په مورد کې باید ډاکټر دوی ته مشوره ورکړي او بعضې اقدامات باید ورته وکړي او په زمین کې باید دوی غاښونه چک شي چې کاریس یا مثلا بکتریاګان یا میکروبونه دوی په خوله کې ځب ځای شوي نه وي چې د هغې مخنیوی وکړي. او روحي مشکل البته افغانان طبعا بعض زیاتر مشکلات سره مخامخ دي، فعلا په افغانستان کې زیاتره خلک روحي مشکلات لري. خو ما ورور شخصي دورور ته ما ځواب داده چې دوی باید کوشش وکړي چې د ورځې باید منظم په کار کې ځان مصروف کړي. کله چې کار کې دوی مصروف شي نو ان شاء الله دوی تشویش نه کوي، نو طبعا بیا د شپې هم دوی کولی شي چې نورمال خوب وکړي. دا په دې کې ډېر ګټور دي چې دوی نورمال یو خمه صفه د ورځې ولري ان شاء الله دا روحي مشکل نه کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوازې دوه دقیقې وخت لرو او د خبرونې لومړۍ برخه هم همدلته بیا پای ته رسیږي. په عمومیاتو کې که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي د خبرونې په دې ورسې برخه کې چې د خولې د بدبوی د مخنیوي لپاره باید کوم لارې چارې غوره کړي.
اول خو لکه چې څنګه ما مخکې اشاره وکړه باید منظم دوی خپل غاښونه باید برس کړي پس د ډوډۍ خوړلو نه. همداراز کوچنیانو ته هم باید توصیه وشي او دوی په دې باندې عادت شي چې که پس خوراک نه خوسن کله چې دوی ویده کیږي په صورت په حالت کې باید دوی خپل غاښونه برس کړي. نو او منظم ډول باید دوه درې ځله باید په کار کې دوی د غاښ متخصص مراجعه وکړي تر څو چې غاښونه چیک شي که څه خاص مشکل ونه لري. دخانیات، سګریټ، تمباکو نسوار په صورت عموم باید ډډه وکړي د دخانیاتونه چې د اعصاب خرابېدو د غاښونو ګرځي. او همدارنګ دوی کولای شي چې د غاښونو متخصص سره مشوره وکړي چې دوی د غاښونو د مایع چې استفاده کیږي دوی د غاښونو مایع استفاده کیږي چې هغه هم د باکتریانو او میکروبونو د منځرولو کې ډېر رول لري. دوی منظم باید غنه باید استفاده وکړي. نو په دې صورت سره به دوی ښه صحت ولري، د خولې بد بوی به هم د منځه لاړ شي. او بعض امراض دي چې د غاښونو پیدا کې بکتریاو د پیدا کېدو سبب ګرځي که شدید امراض سیستمیک امراض لکه د زړه امراض دي نه به مخنیوي او وقایه وشي.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. د خبرونې لومړی برخه هم همدلته پای ته رسیږي. د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې هر اړخیز معلومات یې موږ تاسو ورکړل. نو د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې مهیر وای چې ډاکټر صاحب محمد همایون لودین د ویټامین سی او ویټامین ډی د ګټو په اړه غږیږي. نو ډاکټر صاحب با تاسو معلومات درکې په دې برخه کې. د اوس نو درې بجو خبرونو وخت را رسیږي. د درې بجو خبرونه به لخپل همکاري نگین جهان راز خبرو او به هم د خبرونې لومړی